دوستانو السلام علیکم. پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د دې ساعت خبری خپرونه ده. یو ساعت د تاسو په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو وروستي رپورټونه واوري. د خپرونې په ترڅ کې به تاسو د ترینکوټ پر وضعیت باندې، په اوروزګان کې پر روان امنیتي حالت باندې زموږ د خبریال څرګندونې واوري. موږ ژمنه کوو چې د پروګرام تر پایه به تاسو د پروګرام له اورېدو نه ستړي کیږئ. راسره اوسئ، پام وکړئ. د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه په اورزګان کې د وسوالو طالبانو پوځي مسؤول تور خالد ووژل سو. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو تښتول سوو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره د سپیشل فورس عملیاتو نتیجه نه ده ورکړي. د جمهور رئیس مرستیال عبدالرشید دوستم ډاډ ورکړی چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د امنیت له شکولو سره همکاري ته به دوام ورکړي. او په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې ملګري ډلې پیژندل سوی قومندان ابو عمر سراقب ووژل سو. اوس پوره خبر نه واورئ. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پوځي مسؤول تور خالد وژل سوی دی. د اورزګان ولایتي چارواکي وایي په ترینکوټ کې پرون د تور خالد په ګډون تر 15 زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د اورزګان امنیه قومندان جنرال محمد وایس سمیم بیګ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان تر پرونیو نشته ورسته له مرکزه وتښتېدل او په شاوخوا سیمو کې ځای په ځای سوي دي چې پر ضد به نن هم پوځي عملیات ادامه لري.
د دشمن 9 نفر تلفات لري، په دې کې 8 نفر ډېر غټ سر ګروپانې چې وې د تور خالد په نامه باندې هلمند ته راغلی وو. دلته مړه سوله، وویشتل سوله او جسدونه یې دلته زموږ په لاس کې دي.
جنرال محمد وایس صمیمی څرګنده کړ چې زیات وسلوال طالبان پر ترینکوټ په پرونی جګړه کې ژوبل سوي دي. د ښاغلي صمیمی سره وروسته په همدې خبرونه کې مرکه لرو. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون وایي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو تښتول سوو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره د ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس عملیاتو نتیجه نه ده ورکړي. د پینټاګون ویندوی پیټر کوک پرون څرګنده کړ چې د ژغورنې دغه عملیات تیره میاشت د دفاع وزیر اشتن کارتر په اجازه او د ولسمشر باراک اوباما په تایید پیل شوی و. په عملیاتو کې د په وینا هیڅ امریکایي پوځي یا ملکی وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. پیټر کوک د عملیاتو په نور په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې ټول تښتول سوي کسان په هغه ځای کې نه و چې سپیشل فورس د هغوی د موندلو لپاره ورغلي وو او هدف یې ټاکلی و. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون یو امریکایي او یو استرالیایي کارکوونکی یو میاشت مخکې نه څرګندو کسانو له کابله د پوهنتون کور ته په لار کې وتښتول. د مرکزی بغلان پر نوی ښار د هوان د یوې ګولۍ د لګېدو له امله پرون 8 تنه وژل سوي او لږ تر لږه 14 تنه زخمیان دي. د مرکزی بغلان د روغتون رئیس ډاکټر خلیل الله نرمګوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر زخمیانو روغتیايي حالت نازک دی.
14 زخمي و 8 کشته به شفاخانه آوردن. شهیدا دو تا طفل بین 3-4 ساله و 8 ساله هم است و یک خانه آمد، دیگرش مرد هستند.
د دې حمله مسولیت چانه د منلای خو په مرکزی بغلان او د ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیت لري. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پرون په ډاډ ورکړی چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د امنیت له شکولو سره د همکارۍ هلې ځلې په جاري وساتي. ښاغلي دوستم تېره اونۍ په یوه غونډه کې له ولسمشره ګیله کړې وه چې صلاحیتونه یې ورڅخه اخیستي دي او حتی د ده لاسلیک نه چلیږي. خو د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون له ښاغلي دوستم سره کتلي او پر دې او یو شمېر نورو مهمو مسلو یې خبرې سره کړې دي. او د ملګرو ملتونو سازمان غوښتنه کړې چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې دې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لږ تر لږه 1.5 میلیون ډالر راغونډ شي. دا خبر روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په برخه کې د دې سازمان مسؤول سټیفن اوبراین په کابل کې اعلان کړه. ښاغلی اوبراین وویل چې افغانان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د کورونیو بې ځایه سوی یو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان په روغتونونو ډېر بیروبار دی او ډېر ماشومان ښوونځي ته د تګ امکانات نه لري. د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې بللی او ویلي دي چې تر 1 میلیون ډېر افغانان په خپل هیواد کې بېکوره دي. د سټیفن اوبراین په وینا 3 میلیونه افغانان روغتیایي مرکزونو ته له سره نه ځي او 2 میلیونه ولکه نور سوی تغذیه دی یا د خوراک لپاره کافی څنګه لري. په په سوریه کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهه فتح الشام د غړو پر یوه مرکز په هوایي حمله کې د دې ډلې پیژندل سوی قومندان ابو عمر سراقب ووژل سو. دې ډلې چې مخکې جبهه النصره بلل کېده پر ټویټر پرون تایید کړه چې قومندان ابو هاجر الحمسي چې یو لقب یې ابو عمر سراقب و د حلب ښار په جنوب کې په دغه حمله کې وژل سوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر تایید کړی دی. ابو عمر سراقب د ابو مسلم الشامی په نوم هم پیژندل سوی و. جبهه النصره په جولای کې اعلان وکړ چې له القاعده سره یې خپل ارتباط شلولی او خپل نوم یې جبهه فتح الشام ته اړولی دی. خو د امریکا متحده ایالاتو او روسیې چې دا تروریستي ډله ګڼي خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړې او په نوم کې دغه تغییر رد شوی دی. دا نه ده څرګنده چې ابو عمر الشامی د وژلو لپاره پرونی هوایي حمله د روسیې، امریکا یا د بشار الاسد رژیم الوتکو کړې ده. د جنوبی کوریا چارواکو نن وویل چې شمالی کوریا غالبا اټمی ازموینه کړې ده. د چارواکو په حواله دا به شاید د جنوبی کوریا پنځمه اټمی ازموینه او تر اوسه تر نورو ټولو درنه ازموینه وي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې اټکل کړی چې د چاودنې له امله لږ تر لږه 5.3 درجې زلزله په شاوخوا سیمه کې محسوسه وه او وایي چې د شمالي کوریا حکومت تر ځمکې لاندې اټمي ازموینې کوي. د شمالي کوریا حکومت روان کال د جنوري په میاشت کې هم په دغه سیمه کې 3 اټمي ازموینه کړې وه، خو د دې په پرتله کمه درنوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دا امکان زیات دی چې شمالي لوري به د اټمي ازموینې لپاره تر ځمکې لاندې چاودنې کړې وي، ځکه د زلزلې په څیر ټکانونه چې د دغې چاودنې سره سم محسوس شوي دي د ځمکې مخ ته یا د ځمکې سطحې ته نږدې وو. او د دوی په وینا د طبیعي زلزلې ټکانونه د ځمکې په لاندنیو طبقو کې محسوسېږي. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران پر هغې موافقې چې تیر کال یې د خپلو اټومي فعالیتونو په اړه د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره لاسلیک کړه عمل کړی دی. د ادارې په خپل راپور کې چې پرون خپور سوی ویلي چې ایران د روټار ټیوب ماشین په جوړولو باندې پیل کړی چې د یورانیمو په غني کولو کې پکارېږي، خو ایران ته د دې ډول وسایلو د جوړولو اجازه ورکړل شوې وه او یو لړ محدودیتونه ورباندې لګېدلي دي. په راپور کې یادونه سوي چې د روټار ټیوب په اړه نورې تخنیکي خبرې هم دوام لري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې اسرائیلي او فلسطیني چارواکو په خپلو کې د لیدنې موافقه کړې ده. د دې وزارت خبر پاڼه څرګندوي چې دواړو خواوو یوازې د کتنې پر اصولو سلا کړې او تر اوسه د دغې لیدنې لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل سوې. د فلسطیني او اسرائیلي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې تقریبا 2 کاله مخکې بندي شوې دي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي چې اسرائیل او فلسطین د کړکیچ په حال کې د روسیې هلې ځلې مثبت اغېز کولای سي، خو دوی به دغه هڅې له نږدې څاري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه اوري چې دا خبرونه به مو د سهار تر 9 بجو وي، خو په ټول عمومي ډول د ماښام تر 2 بجو پورې موږ نشرات لرو. تاسو موږ خبرونه په پرله پسې توګه اوریدلای سي. نن د جمعې ورځ ده، د سنبولې 19 ده، د 1495 هجری لمریز کال او د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې تاسو ته د اروزګان پر امنیتي وضعیت معلومات درکو. په اروزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې د ځمکنیو قواوو او د نړیوالو ځواکونو د هوایي ملاتړ له امله په ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو عملیاتو شکست خوړلی دی، او د وسلوالو طالبانو عملیاتي قومندان پاترین کوټ کې وژل سوی دی. په دې خبرونه کې به د اورزګان د امنیه قومندان سره مرکه هم ولرو. تاسو به واورئ چې د ملګرو ملتونو د سازمان ایوا ځانګړي استازي له افغانستان سره د اضافي مرستو ژغ کړی دی. ویلي دي چې د افغانستان خلک په اوسمهال کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او نړیوال باید مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه کړې ده چې د اختر په شپه ورځو کې د قربانۍ له څارویو سره او د دغو څارویو له غوښت سره ډیر پام کوي، ځکه دغه ځینې څاروي د کانګو په نوم ناروغي انسانانو ته لیږدولای سي چې دای وه وژونکې ناروغي ده. په خپرونه کې به د عامې روغتیا د وزارت له یو چارواکي سره مرکه لرو، او د خپرونې په بشپړ دوهم نیم ساعت کې به د ازادي راډیو څخه د ډرامو یوه بله برخه اوري. هڅه کوو چې په لوی کندهار او ځکه له خپل خبريال سره په تماس کې سو او تاسو ته د اورزګان پر وضعیت باندې د اوس موسنی د تازه معلومات وړاندې کړو. تر هغه چې موږ خپل خبريال پیدا کوو تاسو به د اسمت څاروان رپورت واوري چې بیګای د اورزګان د امنیت قومندان سره خبري کړې دي او د اورزګان د والی سره د والی د ویندوی سره خبري کړې دي او دغه وینا او پرساسي رپورت برابر کړی. دوی وایي چې په ترینکوټ کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی، امنیتي ځواکونه په ښار کې ګرځي او وایي چې نن به هم د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات ادامه لري چې د ترینکوټ ښار څخه تښتېدلي خو په شاوخوا سیمو کې ځای په ځای شوي دي. اسمت څاروان نور جزئیات وړاندې کوي.
د اورزګان ولایتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان پرون پنجشنبه د درنې مرجوب لیلسه ملو وروسته له ترینکوټ په شا شول. د اورزګان د والی ویندوی دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې نن جمعه به طالبان د ترینکوټ له شاوخوا څخه هم په شاوه تمول شي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي چې پرون ناوخته د کندهار له امنیه قومندان جنرال عبدالرازق سره ترینکوټ ښار ته تللی وو، ازادي راډیو ته وویل چې د ښار په مختلفو سیمو وګرځېده او وضعیت عادي شوی دی.
الحمدلله وضعیت برابر دی. کومندو ځواکونه 444 کټه خاص د وزارت داخلي د ویلو د کومندو ځواکونه نور کوتنه راځیدل کې کندهار ته الحمدلله وضعیت ډیر برابر دی. زما د اطلاع تر اوسه چلته په دوه ځایو کې درو او یا مړي پرسید دي. هم د دولت ځواکونه د پرمختګ په حالت کې دي.
پرون سهار وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شاوخوا پوستې ونیولې او د ښار په لوري پرمختګ وکړ، خو د اورزګان د والي د ویان دوست محمد دایا په وینا د جګړې انډول پرون ماسپخین وروسته له دې بدل شو چې د ناټو الوتکو او هیلیکوپټرو پر وسلوالو حمله کوونکو طالبانو بمباری وکړه. نایاب وایي چې په بمباری او جګړه کې د طالبانو لشت لشه اته مهم قمندانان هم وشل شوي دي.
د پنځمې په ورځ هغه ارقام چې موږ سره ستا تر 15 یا پورې وسلوال مخالفین په قتل رسیدلي دي، همدارس په لږونه نورې ټپیان دي. په وجل شوي کسانو کې تر اتو پورې د طالبانو مشهور قمندانان تور خالد د ملا عرب د ملا قدوس او د مولا سعید په شمول باندې شته چې دوی البته د وسوال مخالفینو مخکښ قمندانانو او صدر ابریدا پوری په مرکز سرنکوټ کې جګړه هم همدغه وته قمندانانو رهبری کوله.
نایاب د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه وویل چې درې پولیس د پرون ورځې په جګړه کې وژل شوي دي. د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او همدارس د سلو کمانډو په شمول نور کومکي ځواکونه پرون ترینکوټ ته ورسېدل او دا ښار یې د طالبانو لاسته له لوېدو وژغوره. تر دې مخکې وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې ښار ته ننوتي او لږ تر لږه و امنیتي پوستې نیولې دي. طالبانو دغه راز ویلي چې د اورزګان ولایتي چارواکي هوایي ډګر ته تښتېدلي او بندیان هم له ځان سره بیولې دي، خو د اورزګان امنیه قومندان جنرال محمد وای سمیم د طالبانو ادارت کړه ویل چې پرون د ولایتي شورا له رئیس سره په خپل د جبهې په لومړی کرښه کې وو.
تاسې د اسمت څاروان رپورټ اورئ. د ترینکوټ پر وضعیت باندې په عمومي ډول په اورزګان کې امنیتي وضعیت پرون ناوړه بلل سوی و، خو وروسته بیا چارواکو ډاډ ورکړ چې دوی د چارو په کنټرول کې دي. آیا ترینکوټ ښار د جنرال عبدالرازق او د هغه د نورو ملګرو او کومکي ځواکونو له رسیدو سره د سقوط څخه وژغورل سو، او که د ناټو د امنیت د هوایي ځواکونو ملاتړ و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره یو ځای د طالبانو پر ضد حمله پیل کړې؟ دغه پښتنه اسمت څاروان د اورزګان د امنیت قومندان جنرال محمد وای سمی سره په مرکه کې کړې ده، او په عمومي ډول په پیل کې د ترینکوټ پر وضعیت باندې د هغه څخه معلومات غوښتل دي. ښاغلی محمد وای سمی وایي،
آیا اوس هم دا تشویش ته چې وسلوال طالبان بیرته په اورزګان په مرکز ترینکوټ باندې حمله وکړي؟
نو بجو څخه کوم عملیات پیل شوي دي؟ په دې عملیات کې زموږ ملي پولیس ډېره غټه لاسته راوړنه لري. د دښمن 9 نفره تلفات لري، په دې کې 8 نفره ډېر غټ سر ګروپانه چې وي د تور خالد په نامه باندې هلمند سره راغلي وو، یو ملا شرف الدین په نامه، ملا سات محمد په نامه باندې، بل مولوی یارب په نامه باندې وو. دغه 8 نفره چې ما یې نومونه درته واخیستل، یو تعداد نورم دي د فتن مینمونه د یاد وته د خلک په دې جګړې کې دلته مړسوله او وشتل سوله او جسدونه دلته زموږ په لاس کې دي. بل هغه کسانو چې دوی د لیری سره رهبری کول او د دوی تعهد سره کړی او د دوی پلان دا رقم چې په څلور ساعتو کې باید چې د ترین کوټ ښار ته وداخل شي او هغه ځای به چې ونیسي هغه پلان شوم پلان یې ټوله د دوی په مرګ باندې تبدیل شو. امنیتي وضعیت ډېر ښه دی. زموږ د ولایت هغه مرکزي نقاط چې دي هغه ټوله د امنیتي ارګانونو په لاس کې دي. صرف د وطن پر طرف باندې په یوې نقطې کې دوی هلته ځای پر ځای دي. د هغه لپاره ډېر خاص قطعات د مرکز څخه راغلي دي. انشاءالله ډېر ژر به پر هغه باندې عملیات شروع شي.
داسې ویل شوي دي چې باید ځینو پولیسو په لوی لاس پوستې دوی ته پرېښي دي او په خپله تښتېدلي دي. دا خبره تاسو تاییدوئ؟
بعضې مسایل شته نو په دې هکله باندې کار چا په هر ځای کې غفلت کړی مطابق د قانون د موادو به د هغه سره انشاءالله عمل کېږي او هغه به خپل په جزا باندې رسېږي.
ارزګان له تیرو څو ورځو راهیسې له تهدید سره مخامخ و. د ولایتي شورا رئیس بیا بیا وویل چې له مرکزه دې کومک ور ورسېږي او که کومک ور ونه رسېږي نو ښار به سقوط وکړي. ستاسو په نظر ولې مرکزي حکومت په خپل وخت اقدام ونه کړو؟
طالبان هېڅکله ښار ته نه دي داخل شوي. طالبانو د ښار هغه نقاط چې دلته شنې سیمې دي ښار ته جوتې دي د ښار پر قربغل باندې په هغه سیمو کې د خلې جا کړې و. د هغه ځګې څخه ښار په ډزو باندې تجداوه چې هغه تدید مخه ونیول سوله. ما د ټولو دوستانو وړونو سره غوښتنه ده چې راسي منفیګرایي پرېږدي د وطن د جوړښت دپاره.
تاسې د چهارشنبې په ورځ وویل چې طالبان مو 15 کیلومتره شاته تمبولې دي، لیکن د پنځشنبې په ورځ معلومه شو چې همداسې نه و، بلکې طالبان ښار ته درننوتي ول او داسې راپورونه هم دي چې چارواکي هوایي ډګر ته تللي ول.
دغه ټول هغه خبرې دي چې واقعیت نه لري. دغه یو مسله رهبري تللې ده او هغه په میدان هوایي کې هلته ناست دي. زه خپله د جنگ دغه ټوله جنگ مشري زه پر غاړې باندې لرم. د دغه رئیس د شورا ولایتي ورور زما سره په هغه 15 کیلومتره جګړې کې زما په ټانک را سره سپورو شخص په اولین ټانک چې په هغه عملیاتو کې مخته تللی تعرض یې کوي شخصا زه خپله وم او په دا ټول جریان باندې شخصا د رئیس د شورا ولایتي ورور د خادمزي ورور زما سره د حاجي محمد نعیم په نامه باندې را سره و. نو دا بعضې واقعیتونه دي چې ورونه او دوستان یې په سمه توګه باندې مطبوعاتو ته او زموږ ولسونو ته نه وړاندې کوي.
د ازادي رادیو دوستانو تاسو د ارزګان له امنیت قمندان محمد وایس سمی سره د اسمت څاروان مرکه واورېده. د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو د افغان بیسیم پرته سوا تل شمېره باندې د ارزګان پر امنیت خبرې کړې دي او په عمومي ډول د لوی کندهار پوزه کې پر امنیتي ستونزو باندې خبرې کړې دي. د اوریدونکو جانباز فهیم لیکي کچېری افغان ځواکونه کافي تجهیزات ونه لري او کچېری دوی کافي تجهیزات ولري نو دوی کولای سي چې د شهرونو په ګډون د لری پروتو سیمو امنیت هم ټینګ کړي. یو بل اوریدونکو مقبول پوپل د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه لیکي پاکستان تر ګواښونو لاندې دی له فشار سره مخامخ دی او وسلوالو ته شپږ میاشتې وخت ورکړی څو خپل زور وازموي. نو اوس ځکه وسلوالو طالبانو د ارزګان په ګډون په ځینې ولایتونو کې دغسې پراخ عملیات پیل کړي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو عبدالله نیکمل د هلمند د ناویل ولسوالۍ څخه پیوا پیغام کې د افغان بیسیم پرته سوا تل شمیره باندې لیکي چې دلته مخابراتي شبکې بندې دي. موږ هیله کوو چې دغه شبکې د اختر په ورځو کې لږ تر لږه راته فعال کړي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې سم نسی لوستل کېدلی دی وایي چې موږ د وسلوالو طالبانو څخه هیله کوو چې د اختر په ورځو کې دې حملې نه کوي او پرېږدي چې افغانان د امنیت په فضا کې خپل اختر ولمانځي. اوریدونکی کریم الله جعفری دی چې له زابل یې دغه پیغام راستولی و. د افغان بیسیم پرته سوا اتلس شمیره باندې تاسو هم خپل پیغامونه راواستوئ. موږ به یې درته خپاره کړو. خو په یاد ولرئ چې دغو پیغامونو لپاره ازادي راډیو نظر نه لري، دا د اوریدونکو خپل نظر دی. تاسو په خبرونو کې اوس واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په خاطر دې لږ تر لږه 150 میلیونه ډالر راغونډ سي. د دوی په وینا په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې د یو ډېر خلک ډېر ابتدایي د ژوند لپاره ډېر ابتدایي امکانات نه لري. د ازادي راډیو خبریالي سهیلا حضرت نظیمي په دې اړه رپورټ چمتو کړی دی چې د اورېدو بلنه درکوم.
د کډوالو د نارویژي عمومي شورا منشي وای د رسنه شویو افغان کډوالو شمیر ډیر زیات دی او دوی ته نړیوالې ټولنې بیل ځندم رستو ته اړتیا لري. یان اګلند وویل په داسې حال کې چې د ژمي د رارسېدو اندېښنې لا په خپل ځای پاتې دي، دا کسان په سخت ناوړه وضعیت کې دي. تر اوسه څه ناڅه 250 زره تنه له پاکستان او ایران څخه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. دا د راجستر شویو او نا راجستر شویو 168 کډوالو د شمیر نه بهر دي چې له ملګرو ملتونو نه یې د راستنېدو سند ترلاسه کړی دی. انتظار کېږي چې د میلادي کال تر پایه به د افغان راستنو شویو شمیر 400 زره تنو ته ورسیږي، ځکه دغه کسان د کډوالو په توګه نه دي راجستر شوي او د راجستر شویو کډوالو په شان له ملګرو ملتونو څخه مرسته نه ترلاسه کوي. د ثبت او راجستر شویو او نا راجستر شویو افغان کډوالو د شمیر زیاتوالی د دې سبب شو چې ملګری ملتونه د چهارشنبه په ورځ د نړیوالو مرستو په اړوند یو نوی غوښتنلیک وړاندې کړي. دوی افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو او بې ځایه شویو د شمیر د زیاتوالي په اړه د 152 میلیونو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د بشري مرستو د هماهنګ کولو د برخې مرستیال پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې څخه هیله وکړه چې له بې ځایه شویو او نویو راستنو شویو افغانانو سره په مرسته کې په بیړه زیاتوالی راولي. ستيفان اوبراین چې افغانستان ته د خپل 2 ورځنی سفر په پای کې په خبري ناسته کې خبرې کولې وویل نړیواله ټولنه باید تر بل هر وخت نه اوس د افغانستان له خلکو څخه د ملاتړ په وعدو ولاړ ودرېږي. د زیاته کړه
The United Nations and our humanitarian partners are ready to scale up the response. But we urgently need international
د ملګرو ملتونو سازمان او مرسته کوونکې شریکانې تیار دي چې په دغو مرستو کې زیاتوالی راولي. خو موږ د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته په بیړه اړتیا لرو. موږ نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کوو څو په دې لړ کې برخه واخلي او هغوی ټول هڅو چې د افغانستان له خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
ویل کېږي د دغو کډوالو زیات شمیر چې له نوم ثبتولو او اسنادو پرته افغانستان ته ستانه شوي دي د ننګرهار په ولایت کې ځای په ځای شوي دي. هغه ولایت چې د جګړو او نښتو له امله هم زیانمن دی همدا اوس د زیات شمیر کډوالو کوربه دی. د افغانستان د کډوالو وزارت موینه ډاکټر عالمی تیره اونۍ په دې اړه چې دغو کډوالو ته د مرستو په خاطر ځانګړی پلان په نظر کې نیولای وویل
ما په خاطر ضعف مشکلات مهاجرین از تقریبا یک نوبه ای طرف
موږ د کډوالو د ستونزو د لری کولو په خاطر لایبې میاشتې راهیسې د انتقال د پلان په نامه په یو عملیاتي تطبیقي پلان کار کړی او دا د دیارلس وزارتونو او نړیوالو ټولنو په مرسته جوړ سو چې لنی کمرغه د جمهور رئیس لخوا هم منظور سو او اړوند وزارتونو ته دنده وسپارل سو څو د هغه د تطبیق لپاره بودیجه جوړ کړي او دا پلان تطبیق شي.
د کډوالو نارویژي شورا د اروپای ټولنې او د سویډن د هیواد په مرسته هم د اوس کډوالو ته د پناه ځایونو په جوړولو پیل کړی دی او له هغو کسانو سره چې له ګاونډي هیواد څخه بیرته راستنه شوي دي مرسته کوي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000002 3 شپږ یو او یا هم 0000022112 4 1 1 5.
د ازادي راډیو درنو دوستانو تاسو خبر یاستی چې په 2 ورځو کې به د حج رسمي مراسم پیل سي. د افغانستان څخه هم زیات شمیر خلک د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبريال په دغو مراسمو کې برخه لري او تاسو به د حج په جریان کې د دغو مراسمو له جریانه د سعودي عربستان څخه د مکې معظمې څخه د مدینه منورې څخه زموږ ځانګړي رپورټونه اوري. د اختر لپاره کېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوه خبرتیا خپره کړې ده. دوی له خلکو غوښتنه کړې ده چې د اختر په ورځو کې دې د قربانۍ د غوښې د خوړلو یا پخولو په وخت باندې ډېر احتیاط کوي، ځکه دوی وایي چې په ځینې څارویو کې د کانګو په نوم د یوې ناروغۍ دغسې ویروسونه شته چې شاید د هغه څخه انسانانو ته انتقال سي. دغه وزارت ویلي دي چې تر اوسه یو شمېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مړ شوي دي. دوی وایي چې دا یو وژونکی ویروس دی چې د څارویو د غوښې څخه او د څارویو د شیدو څخه انسانانو ته انتقالېدای سي. فریبا ظاهر په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له سراکار خواجه قمر الدین صدیقي سره مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک څه وکړي او علایم یې څه دي، یعنې سړی باید څنګه پوه سي چې د کانګو په نوم دغې مریضۍ نیولی دی.
دغه ناجوري چې موږ ورته تب خوندېندې کریم یا کانګو وایو یا کانګو ناجوري، دا د یو میکروبي ناجوري ده چې د یو ویروس له کبله رامنځته کېږي. دا بیماري یا دا ناجوري د مواشي یا حیواناتو څخه انسان ته را انتقال کېږي. یو بل حشره په منځ کې ده چې هغه ورته کنه وایي، کنه هم چې د مواشي یا حیواناتو په وجود کې دغه سي وینه یې ومکي، بیا نورو انسانانو ته یا نورو حیواناتو ته دا انتقال زمینه برابرولی
شي. څونه دغه پروسه اسانه ده چې له یو انسان څخه، البته دغه حیوان څخه د دغه کنې په واسطه یو انسان ته دا ناروغي انتقال سي؟
څوک چې مواشي یا حیوانات سره سروکار لري، خصوصاً هغه څوک چې پلاس یا پخې کې کوم زخمي هغې ته ژر انتقالېږي، دوی باید حتماً دستکش او اوژه موزې او مخصوص کالي واغوندي او بغیر له دې باید حیوانات ته رالېږدې نه شي، ځکه چې بیا تنې د دوی په کالي کې دغه کېږي او بیا دا کور ته ځي، بیا کوم یو خپله دا سړی یا بل کورنۍ غړي ته بیا د کنه چې ورځي هغوی به چیچي، بیا بدې خطر دې سرایه دې یا انتقال دې ناجوري شته دي. باید بلا آمادگی څخه دا بلا د سکاش او موزه او مخصوص کالیس څخه باید حیوان تر نه جنې.
بله، کچری یو څوک د امدغه کنه یعنی پر خپل زخم وویني، یعنی پر خپل سترګې ولیدل او په دې پوسی چې کدی سي دغه مرز انتقال شوی، نو څه یعنی عاجل یا بیړني تدابیر نیول سي تر څو یو مرکز ته رسیږي؟ البته
پنځه په یوه دوه درې ورځې کې دا مرز کېدای شي چې اراز علایم ورکي یا رګتا سرګند شي. دغه ناجوړ یا دغه کس باید ژر ځان ډاکټر ته ورسوي، بیا څه علایم د دې ناجوړي پیدا شو بیا تر تداوي لاندې نیول کېږي. خو هغه اساسي چانس د تداوي هغه وخت کې شته چې اراز علایم مریض سره نه وي.
کوم علایم مثلا؟ علایم څه دي؟
مشکوک وي د ډاکټران هغوی تر معاینات لاندې نیسي او تداوي ورته شروع کوي. علایم دا ده چې ما مخکې ویل سړي ته تګه پیدا کېږي، بیمار شوې د میکروب کې اخته شي ورته تګه پیدا کېږي، ځان درد ټول ځان کوي، هغه عضلات لاس پښې ټول درد کوي، راله شخي پیدا کوي، بیا دلبدي استطلاقات یا کانګې او نسناتې پیدا کېږي، په نس کې درد پیدا کېږي او ورو ورو بیا نور اعصاب خرابي او کمخوابي خواب کم کېږي او ډېر تخرفیات یا خوفنګي پیدا کېږي. او په څلورم پنځم ورځ کې بیا د تاپ نه علاوه د پزې نه یا د دهن نه یا د خوله نه د غاښو نه پورته میره ورته وایي دغه وینه وینځي، او کېدای شي حتی په استفراغ کې یا د کولمې له لارې وینه راتوی شي. نو دا علایم د ورو ورو پیدا کېږي.
بله، او څونه دا خطرناک دی؟ یعنی آیا تداوی لري او یا نه لري؟ کسان ترې مړ شوي دي د دغې ناروغۍ څخه؟
او دا وفیات یا تلفات د دې ناروغۍ ډېر زخته زیاته ده، قدر تشخیص نشي، تلفات ډېر ده. وفیات او سږ کال مونږ شپږ شپېته واقعات د دې ناجوري په ټول افغانستان کې مونږ سره راجستر شوي ده، او د دې جملې څخه دولس تنه یې بدبختانه ژوند له لاسه ورکړی ده. ځکه مونږ وایو چې باید دا ټول مریضان ژر تر ژره باید تشخیص شي، او هغه پیشګیرانه یا وقایوي یا مخنیوي لپاره باید څه تدابیر یا څه اقدامات باید وسي چې موږ دغه لپاره اعلامیه ورکړو چې د ورکړې ده چې د اختر په اول ورځ کې یا دوم ورځ کې چې موږ خلک قرباني کوي په عید کې په دې اختر کې نو دغه اعلامیه موږ صادر کړې ده چې اوس که تاسو وخت ولرئ چې موږ د دې په اړه وغږیږو.
تاسی د افغانستان کې د امیرختیا د وزارت د چارواکو خبرتیا ورته چوي د چاروي لغوش سره د احتیاط او سیاو حق کسان چې قرباني کوي د خطر په ورځو کې باید احتیاط وکړي چې د کانګو په نوم یو نوی مرض راغلی دی او جون کوي دی او حتی د حیوان په وړیو کې د کنی د چچلو لامل هم انتقال دی سي د امیرختیا وزارت سلاکار خواجه قمر الدین صدیقی له فریبا ظاهر سره خبرې کوله.
چې کله زمری پیدا شو ویل لدنه به قاضی جوړوم ځکه د خپل ډیر ارمان درلوده چې قاضی شي.
ټول ارمانونه یې خاور ته یوړو.
په کلیو کې کلیوالي شوراوې څومره د ستونزو په حل کې مرسته کولی شي؟ دا د ازادي راډیو د نن ورځې د نن اونۍ د ډرامې په نننۍ برخه کې اورئ او ورپسې به یې بحث هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. په اورزګان کې د وسلوالو طالبانو یو پوځي مسؤول تور خالد وژل سوی دی. د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې په ترینکوټ کې پرون د تور خالد په ګډون تر 15 زیات وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 2300 کارکوونکو د خوشي کولو لپاره د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پرون ډاډ ورکړ چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د امنیت له شکولو سره د همکاري هلې ځلې کوي او د افغانستان له جمهور رئیس سره پر ځینې مسلو خبرې کړې دي. په سوریه کې د القاعده شبکې د ملګري ډلې جبهه تل فتح شام د غړو په یو مرکز په هوایي حمله کې د دغې ډلې پیژندل سوی قومندان ابو عمر سراقب چې په ابو عمر الشامی هم مشهور و وشل سو. د جنوبي کوریا چارواکي وایي شمالي کوریا غالبا نن خپله 15مه اټمي ازموینه ترسره کړه. د چارواکو په وینا دا شاید د جنوبي کوریا تر ټولو درنه ازموینه وه. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې اسرائیلي او فلسطینی چارواکو په خپلو کې د لیدنې موافقه کړې ده. د دې وزارت خبر پاڼه وایي دواړو خواوو د کتنې پر اصولو سلا کړې خو تر اوسه د دغې کتنې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. اوس به د ډرامې یو سلو وشپېتمه برخه چې هر اونۍ له ازادي راډیو څخه خپرېږي د دغو ډرامو د لړۍ یو سلو وشپېتمه برخه واورئ. وروسته به بیا یوسف خان زتران زما همکار په سټوډیو کې وي او په دې اړه بحث ته به ادامه ورکړي.
یو کلی زر غاګونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مشرانو دا ونه منل چې په کلی کې د سیمه ایزه شورا جوړ شي. راځي په دې برخه کې واورو چې دوی ته به څوک قناعت ورکړی شي او کنه.
ولی جان وروره، په یو کار کې چې تاوان پکې نه وي ولې دا خلک مخالفت کوي؟
موږ د سیمه ایزې شورا په ګټه چیرته پوښي وي چې ته د تاوان خبرې کوي.
داسې مو یې ولی جانه، څه خبرې خو مخکې مور باندې کړې وي. او
جمیل جانه، هر ځل مې هم دا خبر اورېدلې چې په ګټه مو ده، د کلی په ګټه مو ده، خو نو وایي چې څه ګټه؟ همداسې نه ده. صحیح ده،
ګټه یې دا ده چې خبره به مو پخه شي، پرېکړې به مو د کاغذ په مخ راشي.
څنګه زړه دې بدمشه؟ دا کومې پرېکړې چې زموږ مشران په جرګو کې کوي دا به په ولسوالۍ کې ثبتېږي. ولسوالۍ به هم له خیر او شره خبره وي.
خو هغو کسانو کې چې غلطي وي هغوی به د شورا جوړول د سره ونه مني. وای ولې؟
ښه زړه دې بدمشه، ولې؟
ځکه چې هغوی نه غواړي چې د پوښتنې څوک پیدا شي.
خو زړه دې بدمشه، دا خبره خو د لمر نه هم روښانه ده، او که بیا غلطې فیصلې وکړي څوک به پیدا شي چې غږ پورته کړي. همداسې نه ده جمیله؟
خدای دادا، وای د نخې مینځ دې وویشت.
خو بیا موږ باید داسې ونه اوسو چې د غلطو خلکو خبرې ورسره ومنو.
تیره میاشت ما خپل یو ډیر پخوانی ملګری په بازار کې ولیده. ساختماني مواد یې اخیستي وو. ویل یې د سیمه ییزې شورا په مرسته زموږ په کلي کې ښوونځی جوړیږي.
ښه مثال دې ورکړ سید وروره. د شوراګانو په مرسته کلي ته ډیر کومکونه ورکول کیږي، لکه د ښځو لپاره د خیاطۍ او سواد زده کړې کورسونه، د چرګانو فارمونه، له کرنې او مالدارۍ نه هم ډیر کومکونه اخلي، لکه اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او داسې نور.
ښځې به خپلې شورا ولري، مشورې به کوي او خپلې ستونزې به د مشرانو تر غږه رسولی شي.
جمیله، دا خو ښه خبره ده چې زموږ کلی د شورا په جوړېدو سره پرمختګ وکړي، خو دا هر څه په یوازې سر کله کیږي؟
رښتیا وایي والي جانه، ټول باید یو لاس شو. مشران، کشران، ښځې او نارینه به په ګډه کار وکړو.
نو زړه دې بدمشه، دا کار یوازې نه کیږي، د مشرانو سره هم همدا خبرې وکړي چې هغوی هم خبر شي.
هو، سمه خبره ده.
حتماً یې له مشرانو سره یادوو، ځکه چې هغو ته قناعت ورکول هم شرط دی.
چې داسې ده، نو زړه دې بدمشه، ورشئ له خان صاحبانو سره یاده کوي، ګورو به چې هغوی را سره قبلوي او که نه.
څنګه غورځولې چې دونه چت شوی؟ هی ادې، دا خراب دیګی مو بیرته په ما جوړ کړه. څه مو کوو؟ ایسته به مو اچولی وای.
دا یې لا بل د غوث الدین زوی خو یو تاوان د مستو راواړوه چې چپه یې که بل. اوس موږ دیګی هم ایسته واچوو، دا یې بله خوشحالي. نو زویه، ته مټې ته تللی وې که نه؟ تا به وړی و.
مورې، زه خو مجبوره یم چې څو موده په دې بټیو کې کار وکم. خدای مو دې دا پورونه په خیر خلاص کړي. نور به بیا زمره یم خپل مکتب ته سم سیده ځي. ما نه خو درس و تعلیم هسې هم پاتې شو.
ای وای، تاج محمد زوی مده، خدای وبخښي.
آمین.
چې کله زمره پیدا شو، ویل له ده نه به قاضي جوړوم، ځکه ده خپله ډېر ارمان درلوده چې قاضي شي.
ټول ارمانونه یې خاورو ته یوړو.
مورې، دا ارمان خو یې په ژوند کې پوره نه شو. انشاءالله که زه ژوندی وم، درس به په ووایم، له زمري به ښه زمری قاضي جوړ شي.
خاچ زویه،
ګل محمده،
رښتیا ادې، بېګام هم خبره نیم کاله پاتې شوه. وایم دا پیسې چې کور کې شته، دا په پور کې ورکم که دوکان له ګروی خلاص کړم؟
نه پوهېږم زویه.
بیبی ترورې، دلاور خان خو تر اوسه خپل پور نه دی غوښتی، لاس به یې نیوي بند.
دې خبرې ته خو زه هم حیران یم چې دلاور خان څنګه تر اوسه خپل پور نه دی غوښتی.
زویه، یو څوک چې خم درسره کوي ته ورته حیرانېږې، کله چې پور یې درکوو ته ورته حیران وي.
ښه خیر ادې، هغه هم خپل علت درلوده. اوس به دا خبرې پرېږدم. یعنی ستاسې هم همداسې خوښه ده چې دوکان له ګیرویه خلاص کړم؟
هو، دا ښه خبره ده زویه.
بس زه به یو څه افغانۍ نورې هم له چانه پور کړم، د دوکان ګیروي به خلاصه کړم، ملنګ ته به هم خبر ورکړم.
جمیل جانه، خپل مې د سترګو تور مې، مرانه خفه کیږه. زه خود دې سیمه ییز شورا په جوړولو راضی نه یم.
هو بخی، زه یو بله خبره هم کوم.
ویم لس خبرې خو وکړه جمیله، خو داسې خبرې چې د شورا نوم پکې یاد نشي.
داسې خو نه کیږي، ځکه چې موږ ټول همدا د شورا جوړولو پر موضوع د خبرو کولو لپاره راغون شوي یو. څنګه ملک صاحب؟
اوهو جمیله زویا، ووایه څه دې ویل؟
ما تر اوسه له هیچا نه د دې دلیل وانه ورېده چې ولې نه غواړي سیمه ییزه شورا جوړه شي. همدا ویل کیږي چې نه او نه یې منو، خو فکر نه کوم چې څوک سم دلیل ولري.
ولې به سم دلیل نه لرو جمیل جانه؟ سل دلیل خو ورته لرو. دا شورا څه کوو؟ رکه روغه جرګه لرو، شورا ته څه اړتیا ده؟
جمیل وراره، که څه هم ستاسې ځوانانو یو کار مې خوښیږي چې با اتفاقه یې او ټول په یو نظر یې، خو دا د شورا جوړول نه پوهېږم چې څنګه کار به وي.
کور دې ودان خان کاکا، زمونږ هدف هم د کلي خیر او ښېګڼه ده. هغه خلک چې خپلې کلي کې شوراګانې لري، ډېرې ګټې ترې اخیستې دي، د دولت لخوا ورسره ډېره مرسته کیږي.
یاره، موږ خو نه اورېدلي، نه مو لیدلي او نه پرې باور لرو. جمیل جانه، اڅه ځانونه مستوي
ګوره جميله زو همدا خبره ما هم درته وکړه کلونه کلونه کیږي چې ملک یم دې همدې کلي خلک هر یو بیل بیل پیژنه
ملک صاحب باید دلیل وویل شي په یاد به مو وي چې کله مو په کلي کې د ښوونځي جوړېدل غوښتل همداسې ټولو بې دلیله ممانعت کاوه
خیر خو بیا اخر پوه شو چې ښوونځی مو د کلي او د بچو په ګټه وه
د شورا په ګټه به هم پوه شو خو پلار جانا ته چې د کلي ملک یې ته هم د شورا له جوړولو سره مخالفت وکړې نو نور به یې څنګه ومنې د شورا جوړولو پر ګټو خو مو زیاتې خبرې وکړې
همدا یې ګټه ده چې ټک نه شوی بیا به ولسوالۍ ته خبر رسېدلې یا ولې همدا خپلې شخړې او جنجالونه په همدې خپلې جرګې کې نه حلوو
دلاور خانه دا شوراګانې یوازې د شخړو د هوارولو لپاره نه دي رنګ رنګ مرستې به کلي ته راشي سړکونه به مو پاخه شي کرنه او مالداري به مو ښه شي او بله دا چې ښځو ته به پکې کار پیدا شي
صبر وکئ صبر
پوه
نه شوم جمیله ښځې به څنګه کار پیدا کړي
ښځې هم په شورا کې غړیتوب لرلی شي کولی شي چې کار وکړي د درس او تحصیل په برخه کې خپلې ستونزې بیان کړي او په تصمیم نیولو کې هم شریکي
وسي جمیله د ښځو خبره چې پکې شوه تیر له دې شورا دا وړۍ به شړۍ نه شي
خان کاکا ملک صاحب تاسو خو زما خبره واورئ
الکانو ستړي مو شي
خیر سي سلام کاکا
خی ویلی چې هغه شر دې پیښ شي چې خیر مو پکې وي لکه مو ورځ نه چې بټې کې ځوانان کار کوي کاروبار مې ډیر خمخت دي
سلام کاکا په دې خبرو دې زمونږ زړه نور هم راکه کوي
سلام کاکا یو خدای خوشو چې ځوانان په کار شول او بل دا خوشو چې بټې لکلي لري جوړا شو کلیوال هم لوګی نه بیغام شول
وو کنه خو کله چې په بټې کې ماشومان کار کوو پوره ورځ کې به سل خختم نشي پوره کولای
رښتیا استاد څنګه دې خو راغلی تا خو ویلی و چې نن نه راځم
کار مې خلاص شو د مشرانو مجلس وو که خبرې دا د شورا د جوړولو په هکله مو خبرې کولې
وی ښه رښتیا ا د شورا خبره څنګه شوه
هغه خبره بیخي جنجالي شوه ویلې په شورا کې ښځې برخه لري
څه ما واورېد چې د کلي سیمه ییزه شورا هم د جرګې په ډول ده نو ښځې پکې څه کوي
هی وروره زموږ سترګې لا هم پټې دي ته لاړشه نورو هیوادونو ته وګوره چې خلک چیرې رسېدلي او موږ څه کوو
څنګه دې دا خبره وکړه ګل ماما ده
تاسې ټول خبر یې چې زه څو وخت مخکې بهر ملکونو ته تللی وم
او هماغه قاچاقي چې تللی وې که نه
هو هغه مې تېروتنه وه چې قاچاقي لاړم خو کم وخت کې په ډېرو شیانو پوه شوم هغوی ډېر پرمختګ کړی او راشه موږ ته وګوره
زمون کلی کې ډېر خلک دي چې نجونې نه پرېږدي چې مکتب ته لاړې شي
اسلام کې هم نه دي ویل شوي چې ښځې په کورونو کې بندیانې کوي او سبق مه پرې وایست
و که نه دا خو ښه خبره نه ده چې نجونې له درسه پاتې شي ګورئ په کلي کې موږ یو ښځینه ډاکټر هم نه لرو
خپلې لونې درس ته نه پرېږدو چې ډاکټران او معلمان شي نو دا ښځینه ډاکټر او معلمه خو له اسمانه نه رالویږي
ته هم رښتیا وایي ګل ماما ده بیا چې ناروغه ورته پیدا شي په ښځینه ډاکټر پسې هاین تر ولایته روانې
که زه خپله خور مکتب ته نه پرېږدم او ته خپله لور نو څنګه به خپل کلي کې ډاکټران او یا ښوونکي ولرو
یاره ګل ماما ده تا خو ډېرې ښې خبرې وکړې که مې لور درلودلی همدا نن مې ښوونځي ته لېږله او پوهنتون مې هم ورباندې وایه
وریرې او خورزې خو لرې که نه هغوی باندې خو درس ووایه
او ته هم رښتیا وایې جان آغا
اوس خبره د شورا ده که دا شورا په دې خبره بندېږي چې ښځې ولې برخه پکې لري دا خو ظلم دی قانون ته غور کړی نو موږ یې ولې ونه منو
د ازادي راډیو خو اوریدونکو او د یو کلی زر غږونو ډرامې درنو مینهوالو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوو تاسې دا ډرامه هره دوشنبه د ماسپښین دوه نیمې بجې او د جمعې په ورځ سهار دا وخت د اړوند یوې موضوع سره په ژوندي بحث کې اورئ تاسې په ډرامه کې واورېدل مخکې له دې چې کلیوال د سیمه ییزې شورا ګټې یا زیانونه وارزوي همدا چې دا طرحه د ځوانانو لخوا وځي ورسره مخالفت کوي نو نن په همدې غږېږو آیا اړتیا دا نه ده که څه نه خوښوو یا یې نه منو لومړی یې په ښه او بد ځان خبر او د نورو سیمو یا نړۍ سره ځان پرتله کړو. په همدې اړه ستاسو اوریدونکو نظرونه د 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ غږی سیستم له لارې اخلو او کولی شئ راته 0 9 9 2 3 5 4 او 0 8 2 5 5 شمېرو له لارې هم اړیکې ونیسئ. زه یوسف زدران یم، په تخنیک کې را سره عبیدالله عبید دی. ستاسو د نظرونو تر څنګ په اړوند موضوع به د ځوان فعال محمد عارف الهلالي سره هم بحث ولرو. الهلال صاحب ستړي مشي، خیر اوسې. چې را سره ورسره که پوښتنه هم وکړم، هغه سې چې په ډرامه کې ورته اشاره وشوه مخکې له دې چې څه نه خوښوو، موږ ولې هغې ته ډېر وخت له پیله په بد نظر ګورو؟
مننه، خیر وسی. زم په وار سره د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني. او پوښتنه مهم ورسره کړې وه، دا چې مخکې له دې چې موږ یو موضوع نه خوښوو، یو څه ته پخه نظر نه ګورو، هغه ته له پیله بدبینه، او مخکې له دې چې مقایسه کو، دا زموږ طبیعي فطرت داسې دی که نه؟
دا الله بده مرغه په اوسني حالاتو کې دا بعضي چان داسې سوي دي چې مخکې له دې چې موږ یو شی تجربه کو، وی ازمایو، هغه ته په بد نظر ګورو، که چیرې بیا د عملي جنبه ورکو، هغه بیا ډیر مثبت ارزیابي کیږي. خو دا داسې دی چې دا اذهان مخشوشه سوي دي، په دې برابر کی یمن پی تبلیغات سوی دی د بازو اکړی لخوا یا اشخاص لخوا، چې دا شی چې دای زموږ په ګټه نه دی. نه مثال دا پدې کې لاس وهنی کیږي، یا بعضی کسانو د دې څخه یو بیخی بمبوسه جوړ کړی ده. دا شی بیخی داس خلکو ته اکسل د خښلې دی وړاندې کړی دی چې خلک د دې څخه نفرت لري. نو پس لدی چې دا و ازمای دا غڅ خمن پی نظریات خبرېږي،
نو لپای لکه یو نوې طرح راځي سیمتا یو کلیتا یا یو زایتا دی باندې هر اړخیز فکر وشي کنه. سر لپایله بس ورته وای چې په خا دا شی نو وسم باید نوی
نه
د نوی یو څه راځول لپاره څه پلان باید موجود
نه. دا سیدې چې پوسنی حالات کې د دنیا همیشه هیڅ حالات همیشه ولاړ نه دی. دنیا په تغیرات کې ده، تغیرات راځي. موږ همیشه باید اڅ وکړو چې هغه شی چې هغه پرمختګ چې نوې راځي هغه باید دقیق ارزیابي کو. دا نه چې مخ کې چې ټولنی تداخلي موږ عکس العمل وشو چې په خو موږ دا کار نه کوي وسینه کو، دا هغه مثبت او منفي اړخونه باید وسنجو په مشوره باندې بیا هغه کار شروع کو.
او موږ اوریدونکو ته هم شمیرې بیان کړې دي، یو دا چې د 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې لارې غږیز پیغامونه راته پرېښې شي، او بل دا چې مستقیما راسره اړیکې نیولی شي. لومړی اوریدونکی منتظر پاتې دی د خپرونې لپاره. رئیس ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته، ستړي مه شئ. حتماً تاسو موضوع اخیستې ده، ستاسو نظرونه هم په اړوند موضوع اخلو. ښه، د دې اوریدونکي اړیکه وشلې ده، بل اوریدونکی منتظر دی، مهرباني. بلې، ازادي راډیو دا مونږ په دې غږی گو چې د یو څه پاړه یو نوې طرح مهرباني.
ډېر زیاتې راته ټول کار کوم کوي چې څه کوم راډیو کوي چې څه هر غو مو نه کوم.
مننه، مهرباني. ځان مو معرفي کړئ، یو کوم موضوع چې خبرې کوو هغه اړه ستاسو نظر اورو.
مننه کوم، ګرام سره د سړي چې څه کار کوي. البته چې نه راځي دا یو د کابل ولایت څخه خلک نو چې موږ هم تر کومه نظر تاسو موضوع باندې نظر تاسو چې موجود په افغانستان کې او رقم حالات دي په دې خبره موږ تاسو
بله د شکیلا وردګ اړیکه وشلې ده. زما په نظر دوی غوښتل چې پام دې موضوع خپل نظر سره بیان کړي، اړیکه شلې ده. الهلالي صاحب بیرته تاسو ته راځو. همدا چې پام دې موضوع پاتې کیږو، دا چې تاسو ویل چې په ټولنه کې اتمن تغیرات راځي، هر حالت په یو ځای نه پاتې کیږي، خو د مونږ ټولنې زمونږ خلکو ته پکتو دوی برداشت کم دی، حوصله کمه ده، دلته چې یو څه باندې هر اړخیز بحث وشي له هغې نه وروسته دا تغیرات راشي.
خو دا چې دی چې موږ تاسو دا تحلیل کو، دا حالات په همیشه په یو ځای کې داسې نه دی. ولی چې بعضی ځایونه برداشتونه سطح علمي کچه د دوه خلکو ټیټي، د هغو برداشتونه که چیرې موږ تاسو یو ټولنې کې وګورو چې په هغه ټولنې کې دا کارونه یا هغه خلک ګرځېدلي یا یې لیدلي وي، هغو ته دا ډېر عادي ښکاري. خو که چیرې یو چا دا نه یې لیدلي، دا عادي ده، دا طبیعي ده چې هغو ته اول یو موضوع مخ ته راشي، هغو ته داسې ډېر عجایب ښکاري چې د دې په حال کې به څه وي، د دې تر شا به څه وي، او د دې مثبت او منفي پاینټ خو د دوی په نظر کې نشته چې وي سنجوي. نو د دې له کبله څخه دوی ته داسې مخشوشه معلومه سي موضوع او قضاوت نسي پر کولای. بیا که چیرې د دغو په مابینس کې یو څوک وسی چې هغه د حالات لیدلی، هغه کولای شي چې هغه ته قناعت ورکړي چې د دې مثبت اړخ دا دی، منفي اړخ دا دی. موږ په کار لیو، په ټولنه کې کار راځي، موږ تاسو د وزګاری او بیکاری او بدبختی څخه خلاصیږو، دا موږ تاسو ته پایده ده، موږ تاسو په نفع ده. نو په دې حالات کې هغه کولای شي بیا تصمیم وتړي.
عملا یو څوک مثال نه ورکړي، یعنی په دې برخه کې ډیر وخت ځوانان د سي نوي طرحی یا نوی کارونه کوي تاسو په نظر ځوانانو مسولیت څنګه دی څنګه دا ورو بل اخر دا پروسه چې دوی غواړي بریالي کړي
دا د ځوانانو اصلي مسولیت ایمانی وجدانی دند ده چې هغه د عامه پوهاوی لاري د دې شانو مثبت منفي پایتونه وړاندې کې ټولنې ته چې دا مثال دا پروژه او دا سیستم او دا حالات چې په دې دلته راځي دا هغه مثبت پاینټا د مرتشي د دې کار وڅخه د دې ستونزو څخه خلاصیږي نو ځوانانو ایمانی وجبه ده چې دا عام پام کې خلکو ته دا یو کمپاین وکړي چې موږ خلک د دې څخه مثبت برداشت واخلي نه منفي برداشت
ځوانان هم سرټمبګي و نکړي لپاره چاتمن دا کار کوو مشران هم داسې داسې پیغام او مهرباني اوردونکو ماخلو یو اوردونکو را سره اړیکه نیولې ده انجنیر عبید الله عبید اشاره کوي ډیر زیات په خیر راغلی مهرباني
بله شاکر فرایم لفرا ولازم
او شاکر جان زمون خبرونه ته بخیر راغلی دا موضوع پاره چې تاسو اوري تاسو نظر اخلو
زما نظر خدا دې چې ولې په کلی کې خلګ اولس شورا جوړي په فخر تر باندې دې تاسو نن مخکوم ته دا غاړې و نظر دې او بل دا چې په پښتو کې ماتل دی مار پړلې له بیره په کلی کې دا خلک ستې چې حتی د شورا په اهمیت هم نه پوهېږي شورا چې شی ده کچېرې وپوهېږي او دا وازمو شورا چې لپاره جوړېږي بیا به نو هېڅکله مشکل پیدا نه شي ما دغه نظر وګڼم
شاکر جان دا متل مو ډېر پر ځای استعمال کو خیر اوسې همداسې ده مخکې زموږ میلمه هلالي صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکړه بل اوریدونکی مخلو هلالي صاحب بیا تاسو ته په تبصره راځو مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل دی که ځان معرفي کړئ له کوم ځای نه اړیکه نیولې نظر لری هغه او که پختنه لری مهرباني همت خان له پکتیکانه په خیر راغله ستاسو په سیمه کې په موضوع چې مونږ خبرې کو څنګه ده که وتر هرازي او څه رازي مستقیما ور سره مخالفتونه ښکار کوي کنه یو څه باس ماس پکېږي
زدران صاحب که تاسو اجازه یې زبې اسلام نه نظر پرې باندې تاسو ته آگاهی درکم
او ډیره خدا ډیره خدا خدا چې اوردونکو سره ووري مهرباني لګا ورو درنه
نو ګورې له اسلام نامه څخه تاسو ته معلومه ده چې د جاهلیت په دوره کې نن د بشر حقوق او داوی چې هغه له هغه زنانه او سره څومره ظلمونه کړی دي هغه ټولې به خښولې خو کله چې د اسلام مقدس او مبارک دین راغی هغه ته خپل حقوق ورکړو هغه ته په ټولنه کې عزت ورکړو هغه د ټولنې یو مور وګرځولې د ټولنې یو مهم سړی وګرځاو او په دې کې شت ورته ګوره زدران صاحب خو په صورت احزاب کې او الله جل جلاله په صورت نور کې او الله جل جلاله په صورت نساء کې په دې درې سورتونو کې الله جل جلاله خپل مکمل ټول حقوق د اسلام دې ته څور کړی دي او اسلام دې ته څه فرمایلی دي په دې سورتونو کې الله را نازل کړی دي یوه خبره دی یادول ور ده لکه دغه اوس چې په ډرامه کې تېر شو چې دلته سیمه ییزه شورا جوړېږي او په دې کې باید د ښځو ونډه یې اسلام هېڅکله ښته د دې اجازه نه ورکوي چې هغې له نامحرمو کارونو سره په یو کېبل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو نامحرم او نامحرمه ښځه خپله د یک سره کښېني یا لاس سره ورکوي درېیم د دې په مابین کې شیطان یې او الله جل جلاله دې ته د ذکر حق ورکړی ده او قران ګوره په سورته احزاب کې احزاب په سم سره کې الله ورته وایي چې وقرن فی بیوتکن خرجن تبرج الجاهلیه الاولى الله جل جلاله دې ته د قرن یعنی د غدې تلاوت او د ذکر حق هم ورکړی ده او الله خپل په قران کې ورته انتخاب کړی ده چې دې د ولی د غدې بیوتکن په قرونو خلو کې من آیات الله ورکړي ان آیات الله یعنی قران دی ول ولی او مفسرین او حکمت حدیث تاسیس دي
بل
شک نه سپورت علم فرض ده او پر سره شو هغه کې په شرایط او باندې د لیټر ټول مکمل دي دا مختلف نظام یا مختلف تعلیمی نظام د اسلام
مطلقاً بله همت خان الته چې په سیمه ایزو شوراګانو باندې هم کار کوي تر اوسه پرې جوړ شوی نه دی. دا چې په اخر کې بیلوي مخکې له دې مونږ د علماو سره اته ستاسو نظر مو درلودل فکر کوم تیر خبرونه کې چې په شورا باندې په اسلام کې ډیر زیات ټینګار شوی دی تر څو تاسو خپل ستونزې د دې لارې حل کړي. مونږ اوس په همدې خبرې کوو دا چې وروسته څه کېږي چې ټول شوراګانو جوړیږي هغه کې به راتلونکي هم کې بحث لرو. خو په دې اړه باندې غږېدو چې څنګه د یو بل نظر سره واورو تر څو په پیل کې مخالفتونه موجود نه وي، یعنی د حل لارې څنګه ورته پیدا شي.
ګوره په دې کې شک نشته، رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور په داخلي موضوعګانو په داخلي چارو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره مشورې کړې دي. د هغې نه د کور په داخلي چارو کې له هغې نه مرسته غوښت، حتی د هغې مشورې ته یې اهمیت ورکړی ده. هغې ورته وویل دي سړي دومره نه معلومېږي لکه ښځې ته شي
بلې همت صاحب مننه ستاسو تبصره ډیره روښانه ده. خو دا چې د خبرونې وخت کم وي نور اوریدونکو منتظر وي د دوی هغه حق او برخه ونه نیول شي. که کېږي ستاسو اړیکه مونږ وشلو بل اوریدونکي واخلو چې دا منتظر پاتې دی. ستاسو تبصره ډیره زیات روښانه وه، خیر اوسې، مننه. راتلونکو خبرونو کې هم په دې اړه بحث لرو چې څه ډول د ډول ستونزو ته حل لارې وموندل شي چې زموږ ټولنه ډیره زیاته ورسره مخ ده. خیر اوسې همت صاحب، د اوریدونکو څو پیغامونه هم واورېدل. ستاسو تبصره هم لږ ډېره اورو چې خبرونې وخت هم بیا ختمېږي.
مننه شاکر فرایی ورور، په جواب کې به داسې ووایو چې دا مخکې دې ته اشاره وکړه وقت چې زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده. او همت صاحب جواب خو هغه په پوښتنې کې جواب و چې د تفصیل ورکوي. خو د شاکر ورور په جواب کې باید موږ دا ووایو چې افغانستان الحمدلله موږ مسلمانان یو او ټولنه مو سنتي ده. دا خبره ده چې دا ول چې مار خولړی د غرسی څه بیریز یا متل یې وکړي، نو دا خبره صحیح ده. دلته بعد انعکاسات خبره سوی دی په ټولنه کې. یو سړی دی د شورا د مشر په نامه، هغه د دې ځای سو استفاده کړې ده، د خلکو اذهان مخشوش سوی دی. نو پر دې برابر بل دې تر ازو چې شورا څه ګټي لري دول، نو د شورا اصلي ادب داري چې په اسلام کې شورا ته موږ دا یوازنی ادب نه دی چې په شورا کې مشتل په شورا کې استنادي دیوال جوړ کو ټولنه ته څه وکړو. خداسته چې د زموږ ورزنی ستونزې هم اسلام شورا ته اشاره کړي. زموږ ورزنی ستونزې هم د دې لارې څخه موږ کولای شو ډیر غټي مازیلې د دې شوراګانو د لارې حل سي. موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې یو کلتور پر هنګر زیدلې بهرنیان چې راځي افغانستان ته زګوږ وطن د جرګو وطن دی. نو دلته د شورا چې جوړیږي
مزګړی تو پکې ډیر مهم دی. مونږ اوریدونکو ته د 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیره هم بیان کړی و. اوریدونکو راته پیغام پرې خېده دا ورو
تو سورایت د ګړ چړې ور ساري نه صرف پماس کې ما و دا وایي چې او شورا غانې د کلو شورا غانې چې وایي چې هغه سم چې په پرو باندې پر یو داسې څوک منتخب شي چې هغه دې هغه کلیو د خلکو په ګټه باندې یو داسې نشي مازي چوکۍ او د غلو په اړه کې په انتخاب شي چې یو داسې سم سړی شي چې کلیو والي د غلو په اړه انتخاب شي چې د کلي د خلکو لپاره یو خدمت جوړه وګرځي او نه داسې سړی شي هغه د چوکۍ د پیسو لپاره د غوسې او خپلو ګټو لپاره د ټول ملت او د شتمنۍ کومې هغه په خطر کې چې خدای په امان.
مهرباني، خدای پامن. 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ نور غږیز پیغامونه هم راته پریښی شي. اوریدونکو مستقیما هم په لاین کې د للی صاحب دا ورو بیا تاسو ته راځو. مهرباني ورور، کوم ځای نه مړی کې نیولی موضوع په اړه په خان ځین اوریدونکو پیغامونه را سره خپاره کړو. استاسو هم ورو
توخیم د زابل ولایت
توخی صاحب ډیر زیات په خیر راغلی. مهرباني،
مننه. وختي هم مودی صاحب دې څه خبرې وکړه او مننه هم دې څه خبرې کوي. ورفته هم هر کار چې یو نوې پیدا کیږي باید دا آیات چې وي تاسو من اهل الذکر تاسو تختنه کوي له عالمانو د خصاقه پیږي. هر کار چې نوې پیښیږي دا څنګه چې هغه له عالمانو له مشورې له شریعت مخالف وي یا دا چې خبرې چې هغه زموږ له عنامي او کلتور سره هم تزار لري عنامه او کلتور هم چې شرعي وي او شی ده دا د دیموکراسي راسي او موږ هغه دلته کلی کوو یا له تلویزیونو یا له نورو میډیا او له بوغو د خشان را اخو موږ دلته عمل کوو. خو هر څه باید موږ وسه پارو هغه شورا باید شرعي وي چې د شریعت په نګاز خاغل سي علما نظر کور کې چې دا یا مشروع ده یا غیر مشروع ده. نو بس دا خبره ده شورا په هر کار کې شرعي وي او موږ دین مور اسلام مور افغانان یو مختور مسلمانان مور مسجد فلانه نو باید ټول کدی کی یو شرعی نظر شریعت نه نگاه ده دا څنګه چې غربي دیموکراسي یا غربي سرونه یا جامع یا هغه انانات مبدل تراو
مور دا چې زمونږ د ټولنې سره برابر وي او چې زمونږ د ټولنې سره برابر او غس پرمختګ وش خیر وسو تخې صاحب او ورسته اوردون کې زمونږ د خبرونه وخت پای تر سیګل دی عمل نور اوردون کو نو شخص له امغه شمیره چې ما ویل تاسو کول شي راته کیس پیغامونه پرېګ دی الهلی صاحب پروسیو کې تاسو لګ جمع بندي او ورو چې خبرونه وخت پای تر ستلې
مخکې توخې صاحب هم د زابل دی خبر ته اشاره وکړه ما مخکې مول چې موږ سنتي ټولنې یو افغانستان کې هغه شی باید وي چې زمونږ د کلچر او انانات مخالف نه وسی نو دا به هر چاته د قابل قبول وي خو دا چې په دې شوراګانو کې بعضی ستونزې منفی پایتونه خپل پرسوي دي چې مثال دا مختلط سیستم دی یا شډیونر د باز نظریات تاسو ګډوډ دي سره خو دلته اصلي هدف دا دی لکه د چمول په اسلام کې یو انانه ګرځیدل یا بل زمشتش په ټولنه کې دا زمشتش انانات او کلچر دی بعد هم شخپل سنجه د شوراګان د لاري حل کو بعضی سنج ستاده تبید چې په دې ټولنه کې مشتش ژوند کو پاغه ټولنه د سنج خالی نه
مننه هرڅه عمل او اسلام لري بالکل تاسو ول چې ټولنه له سنج خالی نه خو د خبرونه وخت پای تر رسیدل د چ پستون او په نور حل لري وګګو راتلون خبرونه ته د څه پریدو نو زه یوسف زدران د درنو اردوونکو څخه اجازه غواړم را سره اوسې بل خبرونه فرشتان نگاه وړاندې کوي تر نیم ساعت خبري مطالب لري د خدای پامان.